خلکانو د کب نیونکي په خبره پخ پخ وخندل او د نیولي کشپ له وهلو کشولو یې لاس وانخیست. یوراشیما تارو ورته وویل کشپ را باندې خرڅ کړئ. هلکانو ته یوراشیما تارو ساده سړی ښکاره شو. سمدستي یې ورسره ومنله او کشپ یې په 2 روپۍ ورباندې وپلوره. یوراشیما تارو کشپ په ورغوي کېښوده. وی نازوه ورته ویې ویل، ګرانه مه خفه کېږه، همدا اوس به دې اوبو ته واچوم او په ښکلي سمندر کې به ډېره موده خوشحاله ژوند وکړي. یوراشیما تارو کشپ د سمندر په اوبو کې خوشې کړ. له دې پیښې 2 ورځې وروسته چې ده د سمندر په غاړه اوبو ته د کب نیولو کنډ اچولی و او هغه کشپ یې په ذهن کې تیریده، یو دب غوندې ناشنا آواز یې واورید. یوراشیما تارو، یوراشیما تارو. یوراشیما چې په آواز پسې سترګې وغړولې، که ګوري څنګ ته یې یو لوی سمندري کشپ دی. کشپ وویل، زه هماغه یم چې تا له ماشومانو وژغورلم. ستا د نیکۍ د پور د ادا کولو لپاره غواړم تا هغه پاچا ته ورولم چې تر سمندر لاندې پاچاهي ده. ته به زما په څټ کښېنې، که څه هم ډېره اوږده لاره په مخ کې ده، خو ډېر ژر به دې ورسوم. یوراشیما خپل تار له سمندره راویست، د کشپ د ملا په کاسه یې پښه واړوله او د هغه له غاړې سره یې د کاسې څنډه په غبرګو لاسونو کلکه ونیوله. کب نیونکی شیبه نیمه پس په اوبو کې ډېر لاندې تللی و. نور نو د ځمکې د مخ رڼا بیخي نه ښکارېده، خو لاندې هلته په سمندر کې نورې رڼاګانې وې. دوی چې ښه لاندې لاړل، د مرنجاني دیوال یوې دروازې ته ورسېدل چې لوی کبانې څوکیداران وو. لویو کبانو کشپ ته لار ورپرېښوده او چې د مرجاني دیوال بلې خوا ته تیر شول، کشپ یوراشیما تارو ته وویل، اوس کولی شي چې په خپلو پښو لاړ شي. یوراشیما تارو د کشپ له شا را کوز شو او په حیرانۍ سره یې ولیدل چې تر سمندر لاندې جادویي دنیا کې بې زحمته ګامونه اخلي. کشپ دی په داسې واټونو وربرابر کړ چې ښه روښانه وو او د سړکونو دواړو غاړو ته یې سمندري واښه راشنه وو. د وښو ور هاخوا د پیکه زیر، ګلابي، شین، زرغون او چونیایي یعنی پیکه بنجایي رنګ عجیبې غریبې ودانۍ ولاړې وې. ډول ډول سمندري ژوي لکه سمندري آسان، چنګاښان، دولفینان له یو بل سره ګډ وډ تاو راتاو کېدل، خو په یو بل یې غرض نه کاوه او یوراشیما تارو ته یې درناوی څرګندوه. له یوه لوی چوکه چې د کب نیونکي تر ټول کلي ارته و، مخ په بره د یوې لویې ماڼۍ په لور زینې ختلې وې. کله چې کشپ او کب نیونکی د ماڼۍ په دروازه ورننوتل، دواړو غاړو ته یې نوکران ولیدل چې د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ دي. کشپ کب نیونکی د پاچا خونې ته وروست. پاچا چې ډېره ښکلې قبایا اغوستې وه، په تخت باندې ناست و. کب نیونکی او کشپ د درناوي د څرګندولو لپاره ورته په ګونډو شول او ملاوی یې لیندۍ کړې. پاچا له کشپه پوښتنه وکړه، دا هماغه کب نیونکی دی چې ته یې وژغورلې؟ کشپ سر را هس کړ، ویې ویل، هو صاحب. پاچا وویل، کب نیونکیه دلته راشه، موږ ستا د تفریح لپاره لوی بندوبست کړی دی. یوراشیما تارو سترګې هسکې کړې. پاچا ښي لور ته مخ واړوه، آواز یې وکړ، لورې. دغه وخت یوه ښکلې شهزادګۍ راڅرګنده شوه او د تخت ښي لاس ته ودرېده. د هغې رنګارنګ کیمونو یعنی جاپانی دودیز لباس د ډول ډول کبانو او مرجانونو په رنګ و. د شهزادګۍ د کیمونو لستوني لاندې له فرش سره لګېدل او د تورو ریښمو په شان اوږدو ویښتو باندې پاچاهي تاج ته ورته خولۍ ایښې وه. شهزادګۍ چې کب نیونکي ته مخ واړوه، د احترام لپاره په ملا کوپه شوه. دی هم په مقابل کې په ګونډو شو او سر یې په ځمکه کېښود. پاچا وویل، زما لور بستا لارخوده او میلمه پالوي. شهزادګۍ وویل، د عقل کشپ مرستندوی کب نیونکي په ما پسې راځه. یوراشیما تارو راولاړ شو او په شهزادګۍ پسې ووت. دوی د سمندري ژویو تماشې ته ووتل. ځینې ژوي کب نیونکي پخوا هم لیدلي وو او ځینې نور یې د لومړي ځل لپاره لیدل. شهزادګۍ او کب نیونکي ډېر خوندور خواړه چې له وو سمندرونو څخه راوړل شوي وو او خورا لایقو اشپزانو پاخه کړي وه وخوړل، او بیا یې په ډېرو زړو کاغذونو باندې لیکل شوي ډېر پخواني نکلونه سره ولوستل. تر دې وروسته به چنګاښانو هره ورځ جاپاني رباب غږاوه. او اختاپوس با جاپانی تبلا وهله. نهنگان او دلفینان با دمیلما او شهزادگی مخیطه نسیدل او تونا کبانو با توکی مسخری کولی چه میلما او شهزادگی خوشحال ووزی. دلتا وازونا خواندونا او رنگونا داسی وچه پا وچه که بیخی ده پا خیال که هم نو تیر شوی. ده چه پاچهی میلمستیوی خوری نادری نغمه یوریدی او ده سمندر ده دیر و پا خواه زمانو کسی الوسته وقت بیخی هیر کرد. شپی و رزی ورباندی دستان یوغندی دسترگو پرابکی چتکی تیریدی. خوی باورز دستی رغل چه کور وریاد شو. پا کور پیسی از رتنگی احساس کرد. که چه هم کوخیخی وکاو چه پا خوندونو که زن دو بساتی او نوری خبری لزهن او باسی خو شهزادگی پا پتخبگان پوشوه. پس باورز چه یورشیما تارو ده شهزادگی حضور تورغی که گوری ده پخوانه ملگری که شب هم هوریده. شهزادگی ورته وویه ده زموگ لپاره ده خوشاله خبره ده چه زموگ لکی شب سرستا ده کرینی که قدردانی وشوه او دلتا تر سمندر لاندی چمودره سرامیل موی. اوس موږ ګومان کوو چې تاسو غواړئ خپل کور کلی ته ستانه شئ. کپنیون کې وویل، صاحب زه به ستاسو میلمه پالنه او مهرباني هیڅ وخت هیره نه کړم. دا چې وایست چې کور مې یاد شوی دی حقیقت وایست. کور کلی خو بنیادم ته خامخا وریادیږي. شهزادګۍ وویل، موږ ستا د رحم او مهربانۍ قدر کوو او په درنه سترګه درته ګورو. کیشه مو د دې لپاره راغوښتی دی چې ساحل ته مو بې زحمته ورسوي. موږ ستا لپاره یو سوغات لرو، دا به هم در سره واخلئ. دغه وخت شهزادګۍ یو تور ځلیدونکی بکس راوویست چې ډیر ښکلی جوړ شوی و. د بکس سرپوښ په یوې ښکلې سرې رشمې تړلی و. شهزادګۍ وویل، تر څو پورې چې دغه بکس در سره وي او همداسې بند پاتې وي غم به در باندې غالب نشي او خوشحالي به دې ملګري وي. یورشیما تارو ځلیدونکی بکس په دواړو لاسونو ونیو، ملای لندهی کرا چه درناوی او تشکر سرگن کری او بیای شهزادگی تا بوید. زبده بکس ستاسی ده مهربانه ده یادگار په حیث همیشه لزان سره خوندی ساتم. یورشیما تارو پا کشب بخواره ولا او ده ساحل پلور ده ستنی دو مزلی پیل کرد. یورشیما تارو ده سترگو پرب کی ده ساحل پا همه غزای کی لکشب را کوز شو چه کشبی لماشمانو پا بایرانی ولیو. کشب ده احترام سر ورتا چیت کرد او اوبو تستون شو. یورشیما تارو پا بیره ده کلی پا خواروان شو. ده سوداوه چه جر کورتا ورسیگی او ده کور غریو تا ده خپل حیران اون که سفر کسی وکری. خوچی کلی تا ورسید هر سی بدل شوی ولیدن. خپل کوری و نموند. کلا چه ده خپلی کورانه پختنه وکره یوازی دیر و بڑاگانو ورتوه ویل چه هو ده دستی کپنی اون که او ده غد پلار و مور کسی مو لمشرانو آوری دلیوی. یورشیما تارو ده کلی پخوا کی زن تا بیله جونگره و دراولا او ده پخوا غندیه ده کبانو کس پیل کرد. ده چه بخی یوازی و او ده خبرو او خوال کسی ندرلود وار پوار مراوی شو. یو ورز سهار وقتی صندوق را واخیست ده سمندر غالی تلار او ده کلی شهزادگی او ده غی ده جادوی دنیا لخیال سرای زن مشغول کرد. ده چه ده حقی خبر داره چه ده صندوق سر به نپرانیزه هیر کرده و پا دیتا ما چه گوندی خوشحالاون که شای با پکی عمومی ده صندوق سر پرانیست. لصندوقه یو لگایی را وود. تر یورشیما تارو تاو را تاو شو. لگایی ندی باد ورکش کرد او لسترگو پناه شو. داغ وقت کپنی اون که خبلو لسونتو وکتل. گونزی گونزی او تاپی تاپی او. لکه ده دیر عمر ده بودا لسونه. سرسای ویسته. ده پاسی دو اراده وکره. چه کلی تستون شی پا زحمت را پاسید. او چه روان شو گامونه نتکه که دل. یو حلق چه هوری تیری ده دوگدو سپین و ویختو بودای ولید چه ده ساحل پغاره کوک اوک روان ده. دغ بودا یورشیما تارو و چه پا خوشحالی پیسی گرزیده خو اطاعت هیر کرده و او پا همدی وجه ده زمانه بادونو تا تینگ نشو.
لیکوال او ژورنالیست ښاغلی رفیع الله زیار په دې وروستو کې خپل دوهم ناول چاپ کړ. تر دې لمخه د ښاغلی زیار یو بل ناول ما ووژنه خو مینه مې مه وژنه چاپ شوی و. په همدې باره کې مې له ښاغلی زیار سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. زیار صاحب تازه تازه مې یو ناول چاپ شوی او شپږ سوه شپېتمه شمېره. دا ناول لاندې هم داسې لیکلی دی چې پولیسي ناول. دا مو لومړنی ناول ده که تر دې مخکې مو ناولونه چاپ کړي وو؟
د دې نه مخکې یو ناول زما چاپ شوی و چې د هغې نوم و ما ووژنه خو مینه مه وژنه. دغه چې دی دمې دوهم ناول دی، خو هغه چې و هغه پولیسي ناول نه و، رومان رنګ یې درلود، او دا چې دی د پولیسي ناول دی او پولیسي پېښې مې پکې راخیستې دي. هغه ناول چې وم تقریبا دیارلس سوه نوي کې مومند خپرندوی ټولنې راته چاپ کړی و. دا ناول چې دی هم په جلال آباد کې د مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی، چې د اوسنی ناول چې شپږ سوه شپېته شمېره نومیږي، د دا یو سلو دوه شپېته مخونه لري. هغه بل ناول چې و هغې شاوخوا یو سلو شل مخونه درلوده.
لنډې کیسې هم لیکې؟
لنډې کیسې هم لیکم، خو تر اوسه پوره مې داسې نه دي لیکلي لکه سړی چې وایي چې یاره د چاپ وړ دي باید چاپ شي. خو کوم څه چې زړه ته راځي، مثلا هغه که د لنډې کیسې په چوکاټ کې هغه که ادبي ټوټه یي، داسې یو شی لیکم، خو تر اوسه مې د چاپ زړه داسې ورته نه دی ښه کړی لکه ناول ته.
تاسو د ناول په برخه کې دوه متفاوتې تجربې وکړې. یو ناول مو داسې و چې موضوع یې مینه وه، او دوهم ناول مو پولیسي ناول دی. څه تفاوتونه تاسو احساسوئ فرضاً د دې د لیک په برخه کې؟ کوم درته اسانه و؟ او دوهم ناول مو چې لیکلی ده څه معلومات یې درنه غوښتل؟
هغه لومړنی ناول چې د مینې په باره کې ما لیکلی و، هغه یوازې د مینې کیسه وه. هغه دود و هغه رواجونه، هغه کلتور چې زموږ په پښتني ټولنه کې موجود دی، او یا هغه ناخوالې چې هلته موجودې دي، هغې ته مې ډېر انعکاس پکې ورکړی و. د هغې لیکل البته آسان و، ځکه پولیسي ناول چې دی د هغې پر په نسبت یو څه لیکل یو څه ستونزه غواړي. که زه ووایم چې پولیسي ناول ته د معلوماتو راټولول، یا مثلا پر هغه څه چې د پولیسي څېړنو سره تړاو لري، پر هغې ځان پوهول لږ وخت غواړي، پر هغې ځان پوهول غواړي. کله چې سړی په هغې باندې پوه شي، نو بیا کولی شي چې پولیسي ناول ولیکي. اول مثلا زه خپله لاړم عدلي تیپ ته ولاړم، هلته مې مثلا دغه څېړنې څه ډول کېږي، مثلا له کومې لارې کېږي، کوم کوم شایان پکې ضروري دي. له عدلي تیب نه مې لیدنه وکړه، له پولیسو سره مې مثلا چا چې څېړنه کوله هغې سره مې خبرې کړي دي، او څوک چې اختطاف شوي دي هغې سره مې خبرې کړي دي چې ته څه ډول اختطاف شوې، څنګه یې وتښتولې. دا ټول هغه مسایل دي چې یو ناول لیکونکی، بیا په خاص ډول هغه څوک چې پولیسي ناول لیکي، د دې دپاره باید کافي معلومات راټول کړي، او داسې نه شي چې په دې کې داسې پېښې رامنځته شي چې هغه هیڅ د بل سره تړاو ونه لري، یا مثلا تحقیق له داسې لارې وشي چې هغه هیڅ امکان ونه لري. نو دغه شیان چې دي زما فکر باندې دغه په پولیسي ناول کې مهم دي. خو ماته چې کومه تجربه وشوه، له اول ناول نه مې د دویم پولیسي ناول چې دی، دا زما په نظر او همداشان د نورو ملګرو په چې مشوره پکې راکړې ده، د هغې نه ښه دی، ځکه دلته د پېښو تسلسل، د دې تر څنګ د تصویرونو راوړل پکې، د دې تحقیق، د پېښو تړاو، دا ټول شیان دي چې له پخواني ناول نه یې د دویم ناول کې ښه راغل دي.
زموږ اکثره ناول لیکوال چې دی یا کیسه لیکوال چې دی، ډېرې کمې پولیسي کیسې لري، او اکثر هم چې څه دي یا په دري کې دي او یا هم له نورو ژبو چې راژباړل شوي دي، د هغو تاثر دی په مجموع کې زموږ په پولیسي ناولونو کې او زموږ په پولیسي کیسو کې. تاسو چې کومه تجربه وړاندې کړې ده، هغه فضا یې افغاني ده واقعا؟ یعنی پولیسي هغه څه دي لکه افغاني پولیس، او که هغه تاثر ستاسو په ناول کې هم شته؟
دغه مسله چې د رښتیا هم چې هر څوک چې ناول ژباړي، پولیسي ناول ترجمه شوی دی، زیات په پښتو کې خپله پښتو لیکوالانو نه دي لیکلي، نو هغه څه چې په بهرنۍ ټولنه کې شتون لري او په افغاني ټولنه کې د هغې امکان نه وي، هغه یې دلته راوړي دي چې هغه مینهوال هم فکر نه کوم چې په داسې مینه ولولي لکه یو پښتو ناول لیکونکی چې ناول ولیکي، ځکه د هغه زموږ د کلتور او زموږ د عناناتو سره اړخ نه لګوي. بل هغه پېښې چې په بهر کې رامنځته کېږي شاید په افغانستان کې رامنځته نشي. که بیا رامنځته کېږي هم دلته باید دومره عصري ټکنالوژي به زه وایم شتون ونه لري لکه په بهر کې چې د کومې لارې دوی تحقیق کوي. دا ټول مسایل دي. ما ډېره هڅه کړې ده او انشاءالله دا رنګ به ډېر پکې کم وي. که ووایم چې بیخي به پکې نه وي بیا به هم زه ملامت نه وم، ځکه چې پولیسي ناولونه چې دي هغه ناولونه چې ترجمه شوي دي ما زیات نه دي لوستي. او بل ما هڅه دا کړې وه چې په پښتو کې پولیسي ناول چې زه یې لیکم هغه باید داسې ناول وي چې د افغاني ټولنې رنګ ولري، پولیس باید افغانۍ وي، پېښې داسې وي چې په دلته د پېښېدو امکان وي، د دې تر څنګ په هغو کلو بانډو کې په هغه منطقو کې چې د پولیس ورسره مخامخ کېږي هغه ټول افغانان وي، البته هغه څوک چې مثلا زموږ په خاوره کې مداخله کوي البته په سرحدي سیمو کې هغه خلکو سره دی مخامخ کېږي. نو د ټول دلته چې ما څومره د ناول کې د کیسه مې چې لیکل ده د دې تصویرونه دي د دې کرکټر دی د دې ډیالوګ دی دغه ټول ما هڅه کړې ده چې هغه داسې رنګ ونه لري لکه هغه ناولونه چې هغه ترجمه شوی وي یا د هغې اغېز ورباندې پروت وي. نو انشاءالله له دې نه مې ناول تر ډېره حده پورې راایستلی.
یو مثال به زه درته ووایم، فرضاً اختطاف ده او یا غلاوي دي، دا دوه داسې جرایم دي چې په افغانستان کې شته او هغه شیوه او اسلوب او طریقه د نور دنیا د سارقینو او د هغو کسانو سره چې اختطاف کوي له هغو سره ډیر فرق لري. متاسفانه په افغانستان کې ډیر داسې څه نه لرو چې دغه جرایم دي لکه څنګه چې په افغانستان کې پیښیږي دا دې رامعرفي کړي. تاسو له کومو منابعو نه فرضاً استفاده کړې ده کله چې متین فرضاً ستاسو د ناول مرکزي کرکټر چې دی چې اختطافیږي دغه اختطاف متسنگ خوالای ده؟
اصلا که ده کیسه چه شروع شوی ده ده یو زوان ده وجل که دونه ورست شروع کیگی ده 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 تحقیق لپاره بیا متین رازی ده اغی منطقه نه تصویر اخلی ده اغی ده وجل شوی زوان لپلار سر خبری کوی چه ده ولی وجل شو تاسو با کومه بدی نلاری. دلته ده ده بدی مسائل یا ده تربگنه مسائل بخی زیاد دی. هغه ورته وایي چې زه تروسه مې چا سره بد نه دي کړي نه زه بدي لرم او حتی تر دې پورې د جمله هم پکې استعمال شوی ده چې تروسه مې میږی تر پښه نه دی لاندې شوی. نو هغې نه وروسته دی تلیفون ځینې غواړي چې د ده تلیفون راکړه. هغه چې تلیفون ورته راوړي تلیفون شمیره کیسه اوږده ده ټول ناول دی. نو کله چې شمیره لیږل کېږي له دې نه وړاندې څلور ځوانان وژل شوي هغې ته ورته خبرې له دغې شمیرې نه شوې دی چې په اخیر کې شپږ سوه شپېته شمېره ده او د ناول نوم هم همدا دی. نو چې کله څېړنه کېږي هماغه رقم د هماغه په هماغه غږ چې د نورو ته اختار ورکړل شوی دی غوښتنې ځینې شوي دي نو هماغه ډول لیدنه هم غوښتنې شوي دي او هماغه ډول یې اختار ورکړی دی. نو دغه د دې ځای نه دا پېښه شروع کېږي تر څو پورې چې هغه اصلي مرکز چې کوم دی له دوی نه څه غواړي هغې ځای ته چې ځان رسوي. نو دلته له نورو ډېرو پېښو سره هم متین مخامخ کېږي او هم هغه څوک چې له ده سره څنګ په څنګ روان ده یا مثلا د ده تر امر لاندې دی په یو ځای کې مثلا داسې پېښه رامنځته کېږي چې دوی د وسلوالو کسانو سره نښته راځي د هغې نه وروسته هماغه بل کس چې له ده سره ورسره دی هغه ببری نومېږي هماغه ځای کې هغه ټپي کېږي. نور کسان چې وژل شوي دي هغه وژل شوي دي خو د شا له خوا نه دوه کسان چې ژوندي پاتې دي یو په آس پور دی او د بل دغه ببری ورسره اخلي او له ځان سره یې وړي هغه خپل مرکز ته. نو دلته دغه پېښه له داسې ځای نه راخیستل شوې ده چې مثلا دلته په افغانستان کې هم ډېر ځوانان دي چې نه غواړي مثلا دوی په جرایمو کې لاس ولري خو له داسې خوا نه په داسې لارو تهدید کېږي چې هغه دې ته هڅوي تر څو پورې هغه جرم یا هغه کار چې د دوی زړونه یې غواړي د غیر قانوني لارې هغه په دوی باندې له هر ډول فشار نه کار ورته اخلي او پر دوی باندې ترسره کوي.
خبرو په پیل کې مې وویل چې دغه متین ځوان چې ده ستاسو د ناول مرکزي کرکټر دا راځي عکاسي کوي بیا فرضاً نورې پوښتنې وګروېګنې هم کوي د پولیسو دغه وظایفو د تقسیم په لحاظ باندې هغه کسان چې عکاسي کوي هغه بیل ټیم ده هغه کسان چې آثار راټولوي په هغه محل کې هغه بیل یو ګروپ ده، هغه کسان چې د ساحې امنیت نیسي هغه بیل ګروپ ده، هغه کسان چې جرایم کشفوي هغه بیل ګروپ ده، چې راپور ورکوي دا بیل ګروپونه دي. څه فکر کوئ په تخنیکي لحاظ داسې ستونزې نشته دي ستاسو په دې ناول کې؟
دلته به ځینې داسې مسایل به رامنځته شوي وي، خو له دې وړاندې چې کله دغه کار دی ترسره کوي هغې نه وړاندې خپل امیر ده ته صلاحیت ورکوي، ورته وایي چې دغه دوسیه یا مثلا دا پیښې چې رامنځته شوي دي تر اخره پورې به د دې تحقیق او څېړنه ته پخپله ترسره کوي.
یو بل شی ده، په افغانستان کې تاسو پوهیږئ په د قوانینو په حساب باندې دغه د پولیسو په دې وروستي تعدیل کې چې سوی ده تا قانون ټول بدل سوی ده. د پولیسو وظیفه چې ده صرف د جرایمو کشف ده، تحقیقات او د نور مسایل چې دي دا بیا په څارنوالي پورې مربوطېږي. دغسې مسله هم ده، تاسو وویل چې دوی ته صلاحیت ده تحقیق ورکوي یا د نورو،
کیدای شي داسې اختلافات کیدای شي په کې، ځکه په ځینو ځایونو کې هغه څه چې څارنوالي ورته ځان ورسوي فکر نه کوم چې امکان ولري، ځکه د همالته ځای پر ځای د ګواښونو سره مخامخ کیږي، د بریدونو سره مخامخ کیږي، دی مجبور دی چې د ځان د خوندیتوب لپاره او د ملګري د خوندیتوب لپاره هغه له منځه یوسي. همالته ځای په ځای مثلا هغه څه چې یا هغه پیښې چې مثلا غواړي چې دوی ته خطر متوجه کړي خونسای کړي، نو دا شیان فکر کوم چې همدا اوس هم په افغاني ټولنه کې یا په پولیسو کې یا مثلا په نورو امنیتي برخو کې وجود ولري.
زیار صاحب څه فکر کوئ د قوانینو مطالعه مرسته نه سوای درسره کولای چې دغسې تخنیکي مشکلات پکې رامنځته نه شي؟
ولې نه، دا هغې موږ سره مرسته هم کولای شوه، خو موږ تر ډېره بریده په دې باندې پوی هم و چې مثلا لکه ما چې وړاندې یو مثال می درکه چې زمونږ پولیس اوس هم چې قانون ورته یو څه وایي، خو دوی د حالاتو د مجبور کېدو له امله چې دوی مجبور کړي دي، دوی عملیات هم کوي، دوی جګړه هم کوي، دوی سرحد هم ساتي، دوی مخامخ یو مرکز ته ورځي پر هغه هم عملیات کوي، دا ټول مسایل پکې.
فرضاً د پولیسو قانون ده چې وظایف مشخصېږي، او د جزایي اجراتو قانون ده چې په هغه کې دغه عمومي ټول شکلیات چې دي، چې پولیس څه کوي، څارنوال څه کوي، قضا څه کوي، فرضاً پولیس څومره صلاحیتونه لري چې یو مضمون له ځانه سره وساتي. بهرحال څه فکر کوئ چې ځوانان کوم ټکي باید په نظر کې ونیسي چې پولیسي ناولونه لیکي؟ یعنې د قوانینو مطالعه خو زما په خیال ورته ضرور ده چې زموږ د خپل ملکي وینداره یې هغه نور کوم ټکي دي تاسو په خیال چې باید پام ورته وسي؟
لکه تاسو چې وړاندې اشاره ورته وکړه، دوی باید د پولیسو قانون او همداشان د جزا قانون باید مطالعه کړي. د دې تر څنګ دوی باید د پولیسو د تحقیق په اصولو باندې ځان پوه کړي چې د کومې لارې دوی تحقیق کوي او څه ډول کوي. دا د بله مسله ده، دوی باید د دغې ته ډېر دقیق اوسېږي چې د پیښو تسلسل په څه ډول په وساتي چې هغه داسې منطق ولري چې مثلا د لوستونکي ذهن ته داسې انځور ورکړي ته وایي چې په دې پیښو کې دی همداسې مخامخ کېل دی. دا مسله ده. د دې تر څنګ هغه څه چې هغه غوټه چې ده چې مثلا په ناول کې دوی غواړي تر اخره پورې پټه وساتي او په اخري کې لوستونکي ته روښانه کړي، د هغې سره باید په منطقي ډول برخورد وکړي. دغه څو مسایل دي چې دوی باید دې برخې ته ډېره توجه وکړي، او کوم پولیس یا مثلا کوم چا چې په دې ډول پیښې څېړلې دي یا مثلا په پیښو کې ښکېل وي او غواړي چې دا پیښې وڅېړي له هغې سره دې وګوري، هغه څوک چې اختتاب شوی دی له هغې سره دې خبرې وکړي، ځکه دا هغه څه دي چې ما په خپله ترسره کړي دي او د هغې په رڼا کې مې ناول لیکلی دی. کیدای شي دا ناول هم کمې زیاتې ستونزې ولري، خو زه باور لرم چې په راتلونکي کې چې زه بل اثر لیکم انشاءالله د دې نه به ښه وي.
ډېره مننه کور ماته
عمان صاحب، له تاسو نه هم ډېره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د پښتو ژبې د تکړه نقاد او شاعر مرحوم دانیال تریر په اردو ژبه کې ګڼ آثار خپاره شوي دي. دانیال ډیره کمه پښتو شاعري کړې ده چې هغه هم لا ناچاپه ده. په دې هیله چې د کوټې شاعران او لیکوال هغه چاپ کړي، زموږ همکار بارکوال میاخیل د مرحوم تریر یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګی غواړي او ژاړي. څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګی غواړي او ژاړي. دا شپه په دغه کور کې یو سړی غواړي او ژاړي. د مځکې و دعا ته دې لاسونه پورته کړي، په سر باندې د سرې او شنې ټکرۍ غواړي او ژاړي. هوا په څه عجب لیونتوب باندې اخته ده، هوا په څه عجب لیونتوب باندې اخته ده. شپیلۍ وهي ولمر لرا، مرګی غواړي او ژاړي. یو څوک چرته زما په خپل وجود کې راسره دی، چې هر ورځ ماښام پورې زګیروی غواړي او ژاړي. د باغ فضا په دف باندې لګیا د غاړې وایي، او پیغله له مین څخه غمی غواړي او ژاړي. دا څومره مکمله عکاسي د ژوندانه ده، دا څومره مکمله عکاسي د ژوندانه ده. بوډا د ځوان په پښو کې پروت پټکی غواړي او ژاړي. تریر هم یو فقیر دی په سجده کې چې له خدایا، تریر هم یو فقیر دی په سجده کې چې له خدایا. د ځان د پاره څه نا څه کمی غواړي او ژاړي. څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګی غواړي او ژاړي. دا شپه په دغه کور کې یو سړی غواړي او ژاړي.
زړه د بڼ بلبلا نغمه ګر یارا، سما د زړه د بڼ بلبلا نغمه ګر یارا. دستر کو ته د زړه سر یارا، په خندا سه یا په خندا سه. سما د زړه د بڼ بلبلا نغمه ګر یارا، سما د زړه د بڼ بلبلا نغمه ګر یارا. دستر کو ته را د زړه سر یارا، په خندا سه یا په خندا سه. دسړه د ګل بدن ګلابا، دستر کو تورا د وطن ګلابا، دستر کو تورا د وطن ګلابا. د اور پلونو د گلشن ګلابا، د جهان کلی دل کې شاد نظر یارا. دستر کو تو را د زړه سر یارا، په خندا سه یا په خندا سه. زما د زړه د بن بلبلا نغمه ګر یارا زما د زړه د بن